وروسته په وطن خواره گردونه لتا وروسته ټوټه شوی دلته زړونه لتا وروسته د بیرغ ورقا پیکه ده لتا وروسته یې تت شوي دي رنګونه
تکل سوی چې ګیلمن وزیر ته لیکل سوی ټول شیرونه او لیکنې د یو شمېر افغان فرهنګیانو لخوا په کتابي بڼه په بیلابیل ډول یا هم یو ځای چاپ سي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار مشري کوي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
تر اوسه پورې سلګونو لیکوال او شاعرانو شعرونه را لیږلي دي، ورځ په ورځ د ملګرو لخوا نه شعرونه او لیکنې راځي. بیا به نو له یو غورچان وروسته چې په دې کې به انتخاب کیږي د یوې کمیټې لخوا نه، بیا به ارزو او تر چاپه به رسو.
ښاغلی حیران وایي چې د دغو کتابونو د چاپ لپاره یو شمېر خپرندویو ټولنو او هم اشخاصو دوی ته ټټر وهلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د روان زیږدیز کال د جولای په اومه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یوې ډلې د برید له امله ټپي او وروسته یې د جولای په 11مه په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. تر مرګ وروسته په پاکستان او افغانستان کې ډېرو لیکوالو، شاعرانو، بېلابېلو برخو فعالینو او هنرمندانو پر ګیلمن لیکنې وکړې، شعرونه یې ورته ولیکل او د هغه خپل شعرونه یې په سندرو کې زمزمه کړل. ګیلمن ته د کاون طوفانی د لیکلي شعر یوه برخه.
یو څوک توره شپه کې راغی د تاریخ د تورو شپو ویده چاپوته، پر اوبو یې توره او سوره او شین څادر و، او پر شونډو یې سرود د څراغونو، سر یې لوړ لکه د لویو غرونو څوکې، زړه یې لوی لکه د لوی وطن شنې دښتې، په قدم قدم یې زیری د رڼا د بارانونو، د ځلانده سهارونو، د نښترو د باغونو شنو غونډیو او د سرو سپینو ګلونو، د وږمو د شنو وزرونو ګلبرینو بهارونو.
لیکوال او شاعر حنیف حیران وایي د ګیلمن وزیر کورنۍ ورته ویلي د هغه خپل کتابونه به هم ډیر زر چاپ سي، چې د شعرونو کتاب هم پکې شامل دی. ټاکل سوی چې د تورو او ستورو په نوم د افغان شاعرانو آنلاین ټولنه هم د ګیلمن وزیر د څلوېښتې په مناسبت چې د زمري 28مې نېټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د کلیزې له ورځې سره سمون خوري یو آنلاین مشاعره وکړي، چې د ښاغلي حنیف حیران په خبره دا شعرونه به هم د کتاب یوه برخه وي.
د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واورېدل چې د ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او لیکنې چاپېږي. اوس هم د چاپ شوی کتابونو په ارتباط د خوست قبایلو لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شو. د دې بهیر فعالانو د سیمې له روڼاندو وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف له دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مادي او معنوي مرستې وکړي. نجیب الله الخیل راپور لري.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خوراولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو فعالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوانه سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهیر فعالانو تکل کړی تر څو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا دی چې د خوست ټول ولسوالیو کې عامه کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرولو کې هڅه هان وکړو. د خوست د ټول علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاش راکړي، له موږ سره همکاري وکړي تر څو د خوست په نورو ولسوالیو کې نور هم فعالې کړو، تر څو دغه دود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یاد لیسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لیلیه ده، نو داز دکون که بلدی کتابتونه دی گتی اخستانی دی فرصت ولری. در لسه آمیر مولوی محمد جمیل حامد ویل
دا چه دی کتاب علمی بهیر دی قبایل و پالی لسا که یو کتابتون مجهز کتابتون پال کرو، مون لدهی سخزیت زیت منانه کهو او انشالله مون و پاینده که حسا هم داوی چې دا کتابتون لا قوي او فراخ کوم. لله الحمد زموږ د قبایلو علي لسا زون په سر خدای امتیاز لري چې لیلیاز د کوون کې لري او چې تلر به ساته دلته شاګردان موجود وي او د دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکي مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوست د قبایلو لیسې زده کوونکي هم د دوی پولیسا کې د کتابتون پرانیستي ته خوښ دي او زیاتوي چې پخوا یوازې د ښوونځي کتابونه لوستل، خو اوس دا اسانتیا ورته برابره شوه چې د ژوند په نورو برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نو مې نواب خان د ولسم ټول زده کوونکي هم ان شاء الله دا کتابتون به د زده کوونکي په روحیا باندې یو مثبت اغېز وکړي، ځکه چې مخکې له دې په قبایل علي لیسه کې داسې کتابتون او پرانستل شوی فقط د مکتب کتابونه وو چې هغه مطالعه کېده. له دې وروسته به اضافه مطالعه چې د یو انسان لپاره یو انسان راتلونکی جوړوي هغه ډېره اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپل وسې کوشش کوو تر څو راشو دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن حضرت الله دی ناسم ټولګي زده کوونکی ته کتاب څه دی د ژوند لاره ده، بله کتاب څه په تیارو کې ژوند کول دي. کتاب له موږ سره مرسته کوي چې موږ د ژوند وړ پړاو ته ورسېږو او د نړۍ د هغو اختراعاتو نه خبر شو چې نو در خبر موږ د کتابتون څخه حاضر ډېر خوشحاله یو او د دې کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دي وي له دې وړاندې هم په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوند اسماعیل خیل او مندوزیو لکانو ګربزو نادر شاکور سپیره او مساخیر پولیسوالی کې هم شپږ کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورڅخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوست کې د دې بهیر په خوا کې ځینو نورو بنسټونو او فعالانو هم په ورته توګه بیلابیلو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅونو لپاره په وړیا ډول په لارو او کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوانه بیلابیل کتابونه ویشلي دي.
د کتاب علمي بهیر د سرطان پاتې وشتمه د خوست قبایلو پالیلې سکه کتابتون پرانیست. لوی خبرچه ورسته می د حقوقي اصطلاحاتو پاړه د پوهان نصر الله ستانکسی نظر اخیسته.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
پوهان نصر الله ستانکزی د حقوق هغه استاد دی چې له یو شمېر نورو استادانو سره په همکاري د افغانستان حقوقي قاموس تالیف کړی دی. دا قاموس په 2008 کال کې په کابل کې چاپ شو. له دوی به واورو چې حقوقي اصطلاحات یعنی څه، له کله دا اصطلاحات په افغانستان کې رایج شوي، یو شمېر کسان د خبریالانو په شمول ولې د دې اصطلاحاتو په استعمال کې تېروزي، حل لاره څه ده. خو لومړی به له ښاغلي ستانکزی څخه د حقوقي اصطلاحاتو لا تعریف خبر شو.
مکل دنه چې اصطلاح حقوقي اصطلاح تعریف کوم، اجازه را کړئ چې دا ووایو چې د اصطلاح او لغت ترمنځ یو تفاوت راولو. هغه تفاوت دا ده چې معمولا لغت یوه کلمه ده او خاص او تخنیکي معنا لري. دا په داسې حال کې ده چې اصطلاح ممکنه یوه کلمه ای اما اکثرا مرکب دی پل دو یا چو کلمونه. کله چه یو اصطلاح پی یو قانونی سند که تسجیل سی او اغا خپور سی، در اصطلاح ملی برنری او ملی اصطلاح گرم کی. دوم ارخ بین المللی اصطلاحات دی، یعنی دی بین المللی حقوق و اصطلاحات دی، اغا اصطلاحات دی چه پر نریوالو بین المللی حقوقو که منل سیوی وی او معمولا بین المللی حقوقو که استعمالی دی چه بیانا ترجمه کیگی ده موگه زبطه. البته دیو بیل بحثه چه ممکن سرای پا بحث و کریسی کلا کلا دگا پا اصطلاح ترجمه یا شباره چه بین المللی حقوقو نسیوی دی کچیره غیر مسلکی کسانو ترجمه کردی یا به احتیاط ترجمه و سره کرده بیانو حتی دا اصطلاح دمو پزمو که غلط ترجمه سیوی دی. مثلا مروای دی بشر دی حقوقو نریوال اعلامیه پا آر که دا یونیورسل کلمه تیلو کارول سوی ده. یونیورسل نریوال یا بین المللی یا جهانی نده، همگانی همه شمول. اما مگر اوست امار هستیم دا هغه شیان دي چې کله کله د موږ په ترجمو کې راغلی سوي دي، اما په هر صورت که غلط هم را ترجمه سوي دي د مانوس و اصطلاحات په عنوان د موږ حقوقي نظام ته راغلي دي او د موږ په حقوقي نظام کې ځای پیدا کړی.
د اصطلاحاتو دا مهم اړخ دی لکه څرنګه چې تاسو استاد اشاره ورته وکړه، لیکن دلته بیا یو بل شی هم دی. په ژباړه کې فرضاً غلطي وشوه او تر ډېره پورې خبریالان د نن سبا یو اصطلاح حقوقي اصطلاح اوري او هغه ترجمه کوي او په خپله ژبه باندې، په دولت کې په حکومت کې دننه د مسؤولو کسانو وظیفه څه ده چې څه کار باید وکړي چې دغه اصطلاح غلطه رایج نشي؟
اساسا دا د افغانستان کې دا تقریبا د یوې پیړۍ نه که څه کم زیات، یعنی د شاه امان الله خان له دورې نه را په دخوا، موږ د تقنین یو ډیپارټمنټ یوه لویه څانګه د عدلیې په وزارت کې لرو چې هغه د ټولو قوانینو د مسوده کولو یا تصویب مسئولیت لري، او وروسته د هغه نه چې قانوني مراحل دي او قانون طی کېږي تصویبیږي، د دغه اصطلاحاتو نشر او خپرېدل په جریده رسمي جریده کې، یعنی ټول تقنیني اسناد د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپرېږي چې افغانستان له 1324 کال را په دخوا رسمی جریده لري چې اوس شمیر باید له 1400 په دغه ټولو کې دا د عدلیې وزارت دنده ده چې مربوط ډیپارټمنټونه د تقنین د ریاست دا باید وڅېړي او دقیقې کړي. کله کله متاسفانه داسې هم سوي دي چې حتی په پښتو او دري متنو کې چې د هر قانون یا د رسمي جریدې په متن کې کله چې یو تقنیني سند خپرېږي، ښي اړخ ته یې پښتو متن ده او چپ اړخ ته یې دري متن په عین پاړه کې. کله کله داسې هم واقع سوي دي چې کله چې مثلا له دري نه پښتو ته فرضاً ترجمه سوې ده یا ژباړه سوې ده، حتی په دې کې متاسفانه اشتباهات سوي دي. دا اکثرا د عدلیې وزارت خطا ده چې داسې موارد ترېنه تېرېږي.
په افغانستان کې د حقوقي اصطلاحات څرنګه پیل شوي دي، څرنګه راشروع شوي دي؟
اساسا هر دولت یا هر حقوقي جوړښت یا سیستم متاثر ده د نورو حقوقي سیستمونو نه یا له نورو حقوقي منابعو نه. په افغانستان کې که توجه کو، اولین حقوقي اصطلاحات د اسلام له راتګ سره په منظم شکل شروع کېږي. سره له دې چې ځینې مورخین په لرغون آریانا کې هم د ریکویدا شپاړسم کتاب یا شپاړسم باب په استناد وایي چې ځینې اصطلاحات وجود لري، لکه مثلا یاسا د قانون په نامه راغلی، اما په مشخص ډول هغه شته چې مدون موږ ته را رسېدلی دي یا په هغه باندې مشخص استناد کوو. د افغانستان د حقوقي نظام تر 19مې پیړۍ پورې ټول حقوقي اصطلاحات له اسلامي فقه اخیستي. مثلا دغه کله چې موږ محکمه وایو، دغه محکمه خپله عربي اصطلاح ده، عربي ترم ده چې ارکان لري، لکه حکم، حکم، محکوم، محکوم علیه، محکوم لهو، محکوم بها، سله اسلامی فکر نه اخیستل څه او تروس پورې د موږ ملی اصطلاحات ته بڼه موره کړې ده. یا مثلا نکاح، طلاق، خلع، مثلا خپله تعذیر، جزا، حبس، محبس، دغه اصطلاحات دي چې د اسلامی فکر نه اخیستل څه او تروس پورې هم ادامه لري. اما د افغانستان معاصر حقوقي اصطلاحات د امیر شیر علی خان له دورې نه شروع کیږي. یعنی اولین ځل امیر شیر علی خان په اداري او پوځي چارو کې اصطلاحات کاروي او پښتو اصطلاحات کاروي. دغه مخکې معمولا د انګلیسانو یا ترکانو چې د ایران له طریقه به راتلل دغه اصطلاحات د هغه نه استفاده کېدله. اما د لومړي ځل لپاره د امیر شیر علی خان د سلطنت په دوران کې ده چې دموږ د ژبو نه اصطلاحات رواردیږي دموږ حقوقي نظام ته سره له دې چې محدود دي، بیا وروسته دا قرار قرار راځي تر استقلاله پورې. له استقلال نه وروسته چې موږ بیا منظم قانون گذاری لرو، له هغې نه وروسته دا اصطلاحات بیا په څو مرحلو ویشل کېږي.
په پرمختللو هیوادو کې له حقوقي اصطلاحاتو سره ټینګار کېږي چې خلک باید ټولنه باید ورسره آشنا وي. فکر نه کوي چې زموږ په ټولنه کې حقوقی اصطلاحات گډوډ شوی دي. مثلا په محاکمو کې یو اصطلاح یو ډول راځي، رسنۍ بل شی راخلي. که څوک په یو ورځپاڼه کې کومه مقاله چاپوي، هغه بیا ممکن هم غیوه اصطلاح بل ډول راواخلي. فکر نه کوي چې پراګندګي او تشتت رامنځته کړي؟
په غربي نړۍ کې ته په نوره دنیا کې هم لکه ستاسو مهرباني وکړه کوشش کېږي چې اصطلاح عام فهمه وي، اما ځینې داسې اصطلاحات دي چې په غربي نړۍ کې هم تعبیر او تفسیر ته ضرورت لري. کله چې تاسو د فرانسې حقوقي نظام ته ورداخلېږي، د دوی دا مدني قانون چې د ناپلیون د کود په نامه یادېږي، په 1804 کال کې دغه قانون نافذ شوی، او په 1810 کال کې مریول اجرا شوی ده. دغه قانون له هماغه زمانې نه تر اوسه پورې د فرانسې د مدني قانون په عنوان پاتې ده. ممکن ځینې تعدیلات یا ایزادونه پکې رامنځته شوي وي، اما کله چې یو متخصص سړی د دغې رشتې وي، دا به ډېر ورته مشکله وي چې هغه عامفهمه کړي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې له حقوقي اصطلاحاتو سره یو د رسمي مراجعو یا حقوقي شخصیتونو چلند ده چې هغوی مکلف دي ملي حقوقي ترمینولوژي رعایت کړي. یو دا ده چې مثلا یو لیکوال یو شی لیکي، دا هیڅ وخت الزامي نه ده. او متاسفانه یو ډېر بد اثر چې درلودلی سي هغه دا ده چې کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي، په دغه ترجمې کې لویه ستونزه دا ده چې دا یې په خپل ذهن یا ډېر تخنیکي ژباړي، او دا متاسفانه کله کله بیا معنوسیږي په نور خلک کاروي. دا په داسې حال کې ده چې هغه دی درست نه ده. زه مثلا تاسو ته لنډ مثال ووایم. د ازدواج انحلال، د ازدواج له منځه تلل، دا کله کله دا زموږ لیکوالان، غیر مسلکي لیکوالان، دوی ټول د طلاق په معادل استعمالوي. دا په داسې حال کې ده چې د ازدواج انحلال په حقوقي لحاظ په اسلامي حقوقو کې او بیا زموږ په قوانینو کې څلور ډوله ده. یو ډول طلاق ده، اما دوی مترادف طلاق استعمالوي، او دا بیا وروسته تبعات لري. اوس مثلا څلور ډولو کې دوه ډول د ښځو حقوق دي. مثلا موږ یو څه ته وایو خلع یا طلاق بن مال. پر دا ده چې ښځه خپل میړه ته پیشنهاد کوي چې ما آزاده کله مکاله اکنه زه دومره شی درکوم، یعنی په بدل د دومره شي کې ما آزاده کړم، یا مثلا مهر مې در بخښم مال دی خپل ازدواج لحق نه خلاص که. دا پیشنهاد ښځه کوي، نه نارینه. یا مثلا موږ بله مسله لرو، تفریق، قضایي تفریق. قضایي تفریق دا معنا لري چې یو عیب په نارینه کې وجود لري چې د ازدواج استمرار ښځه ته ضرر رسوي. مثلا شخص که یو مرض ده چې هغه صعب العلاج ده، علاجیږي نه، دای کولی سي محکمې ته لاړ سي او د ازدواج انحلال وغواړي که چېرې ثابته کړه. دا یا مثلا میړه نفقه نسي ورکولی. د عدم انفاق په نتیجه کې هم دا ښځه کولی سي محکمې ته مراجعه وکړي. بران تاسو هلته ګورئ چې طلاق په مطلق ډول یوازینی صلاحیت بېله دلیله دی اسلامي حقوق او زموږ په قوانینو کې د میړه حق ده. اما دا تفریق، خلع، متارکه، قضایي متارکه، دا چې د انحلال ډولونه، د ازدواج د انحلال ډولونه دي، دا که د طلاق معادل استعمال کړو دا لوی اشتباه ده.
پوهاند سنګزی، په حقوقي اصطلاحاتو کې د زړو کلماتو چې ځینو ته تاسو هم اشاره وکړه موجودیت، فکر نه کوئ چې ممکن د دې سبب شوی وي چې نوي ځوانان ترې خبر نه وي؟ نو دې ستونزې ته به څرنګه حل لاره پیدا کړو؟
د حل لار اول خو ما مخکې عرض کړو، دولت وظیفه ده، مغدی هم د وزارت عدلیه وظیفه ده. او د قضایی ارگان ستر محکمه او نور حقوقی مؤسسات و حتی این شوکان و غیر دولتی مؤسسات و چی وقتی کارونه که دوی باید حقوقی تبلیغات و که په تکنیکی لحاظ خو حقوق دعوی کله چې قانون خپور سو بی خبری له قانون نه عذر نه پیزدن که مثلا نه چوک وی وزن عذر نه پیدم چکر لادم را لوی مجازات لری استدلال داره چې نه دولت یو طبیعی پیروان مکلف ده کله چې قانون وزن که باید جان پوکی خیاده بود بود پتولنو که یا حتی پرمختلر تولنو که دی اروپا که هم ده قانون ده پوهاوی ده بارا تبلیغات صورت نیسی چه ما بیترین لاره رسنه دی یعنی مثلا تاس رادیو چه چلی ساتا و خبرونه لری او تقریبا طول افغانستان کوری او همدارنگ دیر زیاد مخاطبین لری لشمیر زیاد دا کولی سی چه ده زنگلو پروگرامون لاره ندقه اصطلاحات خلکو تا رو ورسی یا حقا رسنه چه با افغانستان فعالی دی کولی سی ده اصطلاحات رو ورسی ده اصطلاحات و تغییر اول دیر ناممکن ده دوم که شروع میسی دیر وقت دیره ده او هر اصطلاح شاده یا فلسفه او تاریخ وجود داری ده تغییر اول ساده ندی اکثرا
زخپل ده خپل تجربه پاساس که زه تاست دوم مثلا کلسی یا چه ترجمه که وش بارو یا انگلیسی شبی یا نور رو شبو چه ده خبر لپاره را اخلو خصوصا حقوقی موضوعات دیر پیچیلی وی کله ناکله سی به په د ګوګل سرچ کې وګورو چې راوی پلټو په امریکا کې یو ډول وی په اروپا کې بل ډول وی په افغانستان کې بل ډول او حتی جنډیر واړه شان فرضاً ځنی شان چې عام افغانان په پوی شي خو رسنۍ هم خرابوي په دې کې د رسنۍ او ایبونه هم شته مثلا ځنی مرکب الفاظ لکه منقول اموال غیر منقول اموال د فرضاً د حکم او قرار ترمنځ فرق د سډیر شانو سره زغپل مخامخ شوایم لیکن دلته بیا سوال پدې کړه ک یو څوک فرضاً لکه زچ پر رسنی کې کار کوم او په خارج کې یم او بهر کې یم د افغانستان له اصطلاحاتو سره ډیر آشنا نه یم څنګه کولای شم چې دغه مغالطه لمن زولاړ سی او څنګه څه دقیق ترجمه وکم په دې حقوقي برخه
د مال نظر دولار لري یوالاره داده چه اکثرا تاسو گوره چه پلوی مؤسساتو که به دنیا که معمول ده حتی به شرکتونو که دوی معمولا حقوقی مشاورین زده ساتی ده ده حقوقی مشاورینو یوا وظیفه هنده قده مثلا چه کچر اجرایی یا مثلا رسنی یا هر ای بل اداره وی لکم اصطلاح لکم ترم سر مواجگی یا ده کمت ده قانون سر مواجگی گی چه دقیقه پا مفهوم نپویگی یا مفهوم رو تا مجهولی بی نو ده حل آره داره چه ده حق مشاوری باید الکی ده یا ول آره داره سر باید ده قاموسی نو لری چه پرگی که مثلا نگه ده گلسری شکل لری پده مانا چه هر اصطلاح پلان نوال تعریف سوائی ده بران کاله ستاسه متن وای اگه تعریف تا باید مراجعه او کهی یعنی دا پا دی آدی دکشنری که نکدی چه تحت لفظ یا و اصطلاح ترجمه سوی ده او دا به الکس مشکله ده یعنی دیل پاره ممکن مغالطه وسی اما دا ما پیشنهاد داده پا طوله که چه باید دی حقوقی اصطلاحات پا کارولو که لازم احتیاط نه ولو که یو عادی متنی ولو که یو حقوقی مرجع یا رسمی مرجع تلیگل کهی ولو که یو رسنیز متنی باید دیر احتیاط نه کار مخصد سی یعنی پا خپل سر جباره منفی طبعات داری
لپوهان ستانکزی سخه پا مننی وراندی پاسادی راڈوی ادبی مچل خبرونه که لنده کسه لرو
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته کیسه لرو د سیوري په نوم د شبانی پوپلزی کیسه د دوی په شخ
معلومات ته پام نه و. علمي بحث او پوښتنو خوند ورکړ. په ټولګي کې استاد د ګرامر لیکنې پر میتود بحث کاوه. د استاد یې ډېرې پوښتنې وکړې. پر ځینو موضوعاتو بحث وسو. یو وخت یې د ماښام اذان تر غوږو سو. د اذان په اورېدو یې سترګې رډې وختې چې ناوخته سوه. اوس به څنګه ځي؟ نورې خپلې پوښتنې بندې کړې. استاد وویل بله پوښتنه نشته. چا څه ونه ویل؟ ټول غلي وه. استاد بیا وویل چې څه نه وایې نو پوښتنه نشته. یوې محصلې ورغبرګه کړه، وګورو که کومه پوښتنه پیدا شوه. راتلونکی ساعت به یې وپوښتو. استاد صاحب پاماني وکړه. د دې هم تلوار و چې استاد ژر له ټولګي ووځي چې دا هم لاړه سي. له ټولګي راووته. د پوهنتون په انګړ کې د ونو څانګو ورو ورو نڅا کوله. د دوی له نڅا سره یوه یوه ژیړه پانه رژېده. هره خوا یې طلایي فرش غوړولی و. اسمان ته یې وکتل. سپوږمۍ ګرده او ښکلې سوې وه. یو یو ستوری به هم کله وځلېده. دې خپلې فضا خوند ورکړ. غوښتل یې یوه شېبه خوند ځینې واخلي، خو وخت موقع نه ورکوله. په بیړه ووته. قدمونه یې ګړندي کړه. شېبه په شېبه یې زړه کې ویره زیاتېده. په تلوار یې ځان د کرتچار تر سړکه ورساوه. د کوټ سنګي موټر کې پورته شوه. هره ګړۍ یې ساعت ته کتل. موټروان ته یې په زړه کې غوسه راتله چې ولې وروځي. کوټ سنګي ته په رسېدو د ماښام تیاري لا ژورې شوې. ویره یې لا زیاته شوه. ښځې کوچمې لیدل کېدې. نارینه ووته عجیب عجیب کتل. ځینو خو به داسې سترګې پرې راویستلې وې. تا به ویل اوس به حمله پرې وکړي او تر ستوني به یې تېره کړي. د چهره یې کمبل د موټر تر تمځایه یې ځان ورساوه. موټروان وویل که د ټول سیټ کرایه راکوي پورته سه، که نه وي موټر ته مه پورته کېږه. نورې ښځې نه پیدا کېږي. نجلۍ حیرانه شوه چې څه وکړي. ښه شېبه غلې وه، څه یې ونه ویل. له ځان وروسته یې وویل سمه ده، د ټول سیټ کرایه درکوم. په موټر کې سوارلۍ عجیب عجیب ورته کتل. دا کتل نږدې و چې د نجلۍ زړه ودروي. سورتونه او دعاګانې یې پر ځان کښتول. په چهره یې کمبر کې له موټر کښته شوه. ګوري چې د کوڅې برېښنا هم نشته. ویره یې وسوه چې د کوڅې تر پایه به ځان څنګه تر کوره رسوي. خو ښه وه، سپوږمۍ رڼا یې مرسته کوله. ګړندي ګړندي قدمونه یې په ویره پورته کول. څو قدمه چې ولاړه داسې یې حس کړه چې تر شا یې څوک دي. قدمونه یې ورو کړه. د شا کس هم پښه نیولی شو. قدمونه یې بېرته ګړندي کړه. د شا کس هم ورسره چټک شو. له ویرې یې پښې سستې شوې. نور یې د تلو وس نه و. ودرېده. داسې یې حس کړه چې د شا کس یې هم ودرېده. نجلۍ ډېر ځان بې حرکته ولاړه وه. ورو یې شاته وکتل چې هېڅ هم نشته. خپل سیوری یې ملتیا کوله.
لاغلی پوپل زی مننه کوم چې دا کیسه د واتس اپ لاري ازادي راډیو یاري به مجلې پروګرام ته را لېښلې و. له همدې سره د دې اونۍ دا غنه ران غاړم. زه احمد شبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګون مې جوړ کړو محل. د سند سپینو شګون مې جوړ کړو محل. د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل. د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لپو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا راو اسو مل یار میں کبلبل. ہر گل میں اٹھتا راو اسو مل یار میں کبلبل. موسیقی لاس میں پکے گراوڑو ہمیں مامے کھڑاؤں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو ناد چمل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل دسیم دستی نوش گونا میں جوڑ کیا مہار